Tırşne Osmanlandi. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ول کارتورک د جمعې په ورځ له پاکستانی پوس او د افغانستان د طالبانو له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په خپل منځ کې روانه جګړه ژر تر ژره ودروي او د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په منځ کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. ترک په یوه اعلامیه کې ویلي چې له تېرې اونۍ راهیسې د جګړو له زیاتېدو وروسته 65 افغان ملکي وګړي وژل شوي چې په هغوی کې 24 ماشومان او 6 ښځې شامل دي. همداراز 109 کسان ټپیان شوي چې د ټپیانو په منځ کې 24 ماشومان او 10 ښځې هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د دغو نشتو له امله په افغانستان کې تر 65,000 پورې خلک بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر تورک زیاته کړې چې په پاکستان کې هم د توپ د ګولیو او ډزو له امله خلک اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د راپورونو له مخې لشتر لږه 2 د بریدونو هدف ګرځېدلي او تر 10 ښوونځي تړل شوي دي. د پولي دواړو غاړو ته ملکی وګړي اوس ته هوایي بریدونو، درنو توپچي ډزو، هوان مرمیو او د ماشینګنو د ډزو له امله اړ دي چې وتښتي. پرون جمعه د روسیې د بندنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروف وا په یوه خبر پاڼه کې له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په خپل منځ کې جګړه پای ته ورسوي. هغې همداراز ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د راپورونو له امله اندېښمنه ده. تر دې مخکې سعودي عربستان، ایران، قطر، متحده عربي امارات، اندونیزیا، مالیزیا او اروپایي اتحادیه هم له افغانستان او پاکستان د جګړې د درولو او د خبرو د پیلولو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له ټولو شکیلو لورو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د هغو کسانو مرستې ته لومړیتوب ورکړي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د همداراز ټینګار کړی چې ټول اړخونه باید د نړیوالو بشري حقونو او بشر دوستانه قوانینو له مخې د ملکی وګړو ساتنه یقیني کړي او د احتمالي سرغړونو په اړه خپلواکي څېړنې ترسره کړي. ترک وویل چې د روان تاوتریخوالي له امله بشري مرستې هغو سیمو ته نه رسیږي چې خلک یې سختو مرستو ته اړتیا لري او دا کار د خلکو پر کړاوونو نور هم زیات فشار اچوي. له بلې خوا لسګو نظره خلک د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته مجبوره شوي چې خپلې مینې پرېږدي. په هغوی کې هغه زرګونه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله بې کوره شوي وو. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې تر 12.6 میلیونه زیات ماشومان دي. پر دې سربیره ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور یا په خپل خوښه وتل په تورخم او نورو سیمو کې بند پاتې دي. دوی وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس او د پولیسو لخوا په پرلپسې ډول له ځورول کېدو وروسته یې کډې بار کړې او افغانستان ته روان شول، خو له تورخم نه واوښتي چې جګړه شروع شوه. هغوی د خپلو کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیا په دغه خاورې، په دغه ځای کې کله په غار کې ویده یو، کله په پمپ کې ویده یو، کله په دکان کې ویده یو، کله په خاورو کې پراته یو، هتي خوارو زار یو. ماشومان په دغه وخت کې دلته یوازې یم. هغه ورځ د جګړې کې کیم پی وشته وو، ما سره دومره فکر وکړ نو د ما ماشومان یې لګیدلی، خو بیا مې ته پوسو کو شکر د ماشومان بچو. دا د ما یو لسمه ورځ ده نن چې دلته زه پساو یم په دې مشکلاتو کې.
کله یو ځکه نو مخکې هلته وو، هغه ځنه چاروازګۍ ته راغلو، لوړګینا بیا لوړګینا و دلته راغلو، هلته بیګام داسې ډزې وې کاش ما کاش و. نو هغه ځینه اوس دلته راغلی دې ځم پته نه لګې سي کومې خوا ته به مونږ لاړ شو کنه. زنانه او ماشومان خو دې مونږه وخت دي او لارې پاتې دي، لارې سره یو یو دوه دوه کسه داسې پاتې دي جرګان او نور ماشومان هغه سرته وخت هغه هم داسې دي چې هلته د هغه معلومات نشته چې په کوم حال کې به یې.
یونما د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د فبروري له 6 د مارچ تر 15 پورې د غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو له امله 65 ملکي وګړي وژل شوي او 109 نور ټپیان شوي دي. د یونما په وینا د قربانیانو ډیری برخه ښځې او ماشومان جوړوي چې د دې مودې د ټولو ثبت شویو ملکي تلفاتو شاوخوا 50% جوړوي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو ځل بیا تاسو درنو اوریدونکو ته هرکلی وایم. زموږ د خبرونه میلمانه دي د چارو شنونکو صدیق منصور انصاری، د پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، او د ازری رادیو مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره. په سریزه کې مو تر ډیره په هغو ستونزو تمرکز درلو چې د جګړې له کبله د افغانستان خواته د ستونزې پیښې شوې دي. لومړی به له ښاغلي فرهاد شینواري څخه واورو چې اخوا ته وضعیت څنګه دی، د جګړې څومره په خلکو د خلکو په ژوند باندې اغیز کړی دی. شینواري صاحب،
داسې چې یو خو دغه د تیر خوښه اتو ورځونه چې کومه جګړه شروع ده، دینه خو ډیر په تیزی سره چې دغه ډیورنډ کرخې ته څیرمه کوم دواړو خواو ته خلک پراته دي، دا راوتلي دي، او خاص کار دغه د تورخم دروازې دواړو خواو ته چې کوم سرکاري دفترونه دي، د ګمرک دفترونه دي، او د درآمدات او برآمدات کوم عملو دوه طرفه تجارت او دا خو ډیر وخت نه تړلي پراته دي، خو دستي ډیر زیات خلک غزمن شوي دي، او دا ځکه چې دواړو خواو نه د لوی توپخانه استعمال روان دی، مارټر ګولۍ او دا مرمیره پریوزی دی طرف ته هم هغه طرف ته هم د پاکستان امنیتي ځواکونه هر شپه او د ورځې په اوږدو کې بیا وقفه وقفه سره دوی هم ګولۍ ورولي هغه طرف ته، نو دواړو خواو ته زیاتره کورونه په دې ګولیو باندې لګېدلې دي. که هر څو وس د مرګ ژوبلې داسې زیاته شمېره مخې ته نه راغلې، ځکه چې هغه مینې ودانۍ چې کومې دغه پولې ته نږدې پرتې دي خلکو پریښي لرې تلي. اوس مثال په تور په لنډې کوتل کې چې دغه تورخم ته څیرمه کوم خلک پراته وو، د خوګهخیل قوم په لسګونه کورنۍ دا بره لنډې کوتل راغلي، دلته خپل خپلوانو کره دېره دي، روژه هم ده مشکلې، او ورسره بیا بل لوی خبر په دې کې دا دی چې کوم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو عملو هغه ودرول شوی دی.
بل مننه شینواری صاحب، په دې اړه به درنه پوښتنه وکم چې د کډوالو چې لږ تاسو په پرونه مې راپور درلود، په دې اړه چې ډېر شمېر کډوال چې غوښتل افغانستان ته واوړي لار ورته بنده ده، دوی ستونزو به هم خبري وکړي. اوس به ورشو خپل نورو میلمنو ته تاسو را سره اوسئ. انصاری صاحب، تاسو تر څه حد معلومات لري چې د دې جګړو له کبله د خلکو ژوند څومره متاثر شوی دی؟
بله ښاغلی سروان، تاسې د میز درنو میلمنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې وینو چې جګړې دوه ډوله تاثرات لري، دوه ډوله خلکو ژوند متاثره کوي. یو هغه ډلې ټپلې دي چې هغوی د جګړې په میدان کې یا د جګړې د وینو زو تباهیو نه خوند اخلي، د هغوی اقتصاد تقویه کیږي، هغوی د هغوی ګټې وي په کې چې په دې کې دغه تورې استخباراتي کړۍ او جنګي ادرسونه او ماشینونه وي، د وسلو کمپنۍ دغسې د تیلو او نورو مافیایي کمپنیو پورا مزی وی. مگر په بل مقابل بیا د عامو لسونو خصوصي سکتور او د حکومتونو د ځینو هغو معذب او باشرف او کړیو او ادرسونو لپاره جګړه پراخ زیانونه لري. په افغانستان متاسفانه د تیری نیمه پیړۍ یا تر نیمه پیړۍ کم زیات وخت راهیسی تپل شوی جګړې دا سیدی چې د افغانستان مظلوم ولسی د پراخو تباهی او خونړی واقعیتو سره مخ کړي، او د دغه جګړې له امله زموږ میلیونونه انسانان مهاجر شوي، میلیونونه شهیدان او یتیمان او کونډې او معلول شوي دي، او میلیونونه نورو ته هم اقتصادي، علمي، فرهنګي او ټولنیز زیانونه اوښتي. دا اوسنۍ تپل شوې جګړه هم له هغې وروسته راځي چې یو څه نسبي آرامي په سیمه کې راغلې وه، خو له بده مرغه د پنجابی اسٹیبلشمنٹ د تیرو پر لپسې جنایات او اجرتی قتال د د عادت د مخی دوی همیش په دې حڅه کې وچ بنړی کې ځان ته بیا یو څوک خریدار پیدا کړي.
ډیره مننه ډیره مننه انصاری صاحب، په دې لور راتخونو به ورسته خبرې کوم. اول غوښتل چې تاسو څومره د جګړې منفی اثرات لیدلې دي هغه مو بیان کړل. خیر ده، د خبرونې په دوام کې به خبرې وکړو. له استاد تلاش څخه غواړم چې د جګړې تبن تاسو یو اشاره ورته وکړه چې منظور مې انصاری صاحب دی چې اقتصادي زیانونه لري. اقتصادي زیانونه کې تلاش صاحب تاسو توضیح کړئ چې څومره په اقتصاد باندې منفی اغیز کړی دی.
سروان صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، او د تاسو له طریقه د تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم.
سلام تاسو.
فکر کوم چې دا جګړه یو اقتصادي جنگي جګړه ده، او د دې جګړې تر شا اقتصاد متاسفانه شدیدا زخمي شوی ده دواړو طرفو ته. زغملی اوشتولی لدین اوروستا متاسفانه په دواړو خواو عام خلکو باندې ډیر منفی اغیز کوي. د تیرې دوه میاشتو راته دی خو پاکستان د هر ورځې په تیریدو سره، البته د خصوصي سکتور امر در یادوم، د هر ورځې په تیریدو سره تقریبا $1,000,000 دوی تاوان کړای دی. $1,000,000 اقلامی عمده دادی، سیمنٹ ادویا ده یا دوا ده، اور سرا تازه میوه ده، او ترڅنګ د ترانزیت او صادرات دی منځنۍ آسیا ته. دی ورځی $1,000,000 د خصوصي سکتور په تاوان ده چې دې کې مستقیما د عام خلکو ونده نیوی سالانه ده، یعنی د دهقان په دې کې شامل ده، کارګر په دې کې شامل ده، موټروان په دې کې شامل ده. دا څنوري برخه چې اکثریت د عام خلکو د ژوند پورې تړاو لري، دا مسایل پورې شامل دي. لدی خو افغانستان هم حدودا په میلیونونو ډالر په دې جګړه کې او د دروازې په بندولو کې متاسفانه تاوان وکړ. اخوا په زرګونه کانټینر پاتې دي د افغانانو اجناس دي، چې هغه هم اکثریت خراب شول، او الکترونیکي وسایل هم د خرابېدو په حالت کې دي. ورسره په دواړو بازارونو کې موسمي نرخونه د لوړېدا په حالت کې دي او لوړېږي، چې په دې کې عام خلک ته او د عام خلکو اقتصاد ته ډیر زیات ضرر او تاوان رسی. ورسره دا جګړه متاسفانه چې یو جنگي اقتصادي جګړه ده، د دولتونو لپاره او یا خصوصا هغه کسان چې په نظامونو کې دي، دغه لپاره فکر کوم چې تاوانونه او زیانونه اندک یا کم دي، ولی عام خلک لدین ډیر سخت شدیدا متاثر دي، او ادامه یې زه فکر کوم چې غټې ناخوالې به ولري چې په راتلونکو 10-15 کلونو کې به مدیریت خورا مشکل وي.
ډیره مننه استاد تلاش. شنوارې صاحب، اخواته یعنی ډیورن کرشي اخواته تر څه حد پورې د خلکو اقتصاد د جګړې له کبله زیانمن شوی دی؟ اسې خو لڅو میاشتو راشي لاري باندې دي، او فکر کوي چې دا ډیر تاوان یوازې دی ایغه خوا پښتنو کړی دی او که د پاکستان نورو خلکو هم کړی دی؟
دا څه چې استاد تلاش خو د دوه طرفه تجارت غشمیرې مخو دی او پاغي خبره وکړه. زب چې دا دوړ غاړو ته کوم خلک دی لپاره خیبر پښتونخوا کې او بیا په ټول پاکستان کې د دې کوم اغیز دی په داسې وړو وړو کاروبارونو باندې چې هغه ظاهرا نخ کاری، خو هغه ډیر یو غټ اثر پر وتلای دی. دلته مثال په تور په تورخم کې چې کوم د خیبر ضلع خلک دی لیا د پېښور دی، خواوشا چې دوی د ترانسپورت کومه ډله په دې کې چې مونږ اندازه لګولې سباندی 15,000 ټیکسي موټر دی چې دوی با ورځي په سلګونه لیا په زرګونه هغه افغان وګړي چې عام مسافر بو ناروغان بو دا به په دې ګاډو کې په امبولانسونو کې په خور هسپتالونو ته راوړل او بیا ور سره نه واز دا چې دوی ترانسپورټ اډي بالکل لغه خاموشه پرتی دي ولاړ دي او دا صرف 15,000 ټیکسي موټر نه وي د شاته 15,000 کورنۍ چې کوم هغه چې کوم د روزګار تړل شوی وو ور سره بیا چې کوم دا د لویو گاډو ډرایوران دي دا په سلګونه شمیره کې دي اندازه تن څخواو شاد ورځ په حساب پاکستان نه د ترانزټ په مت کې او د اکسپورټ په مت کې چې پاکستانی مصنوعات ورته یې څخواو شا اته سو گاډي به ورځي په تورخم دروازه افغانستان ته وختل دغه گاډي په پلارو کې په هوټل باندې ودرېدل دا غوي کار ژوند ور سره روانو چکوم دوی با ټیرونه چول یا بدوی مبلل لول یا بدوی ډیزل پټرول چول نو دې سره خو په دې لیکه باندې هر وګړی او د هر طبقه کس چکوم دی دا متاثر شوی دی بیا کده په خبر لوی هسپتالونو مونږ خبر وکړو لیا روختونونو دغه یو څو لوی روختونونو خو په دې افغان وګړو باندې روانو چې دوی براتلل واغز نه به پیسې راوړې دلته به مصرفولې علاجونه به کړل بیا بیرته تلل بیا کله ناروغانو خبره وکړو نو په تیر ډیر وختونو کې ما په خپل باندې چې کله زدي هسپتالونو ته تلم خاصه توګه چې کوم دلته کې شوکت خانم چې کوم هسپتال دی د کینسر دې ته ډیر زیات هغه افغان وګړي بدلته داخلو بستر به وو چې هغه به علاجونه روانو یعنی جاری علاجونو والا افغان وګړي ډیر زیات متاثر شو او بیا دې طرف ته چې چا په دې امبولانسونو کې گاډو کې راوړل هغه ترانسپورت په مت کې متاثر شو او بیا ور سره دوی علاجونه نیمګړي پاتې شو دا د ټولنې لوی تشویش او اندېښنې وړ خبره ده چې په سلګونه په زرګونه ناروغانو چې کوم علاجونه دي دا تیرو 15 میاشتو رئیس دا مطلب دی چې اغه ونشول اغه جاری ونساتل شول او دی بیا دی دوايانو په سراتل جاری دوايانو په سي دا یو ډیر لوی مشکل دی بل دا چې موږ صرف خیبر پختونخوا نه به مطلب دا مالونه نتلل د پنجاب باندې د اثرات شوی دی کته سو په تیر ورځو کې کتلې په پنجاب کې کوم بسګرو لیا کوم مطلب التزمیداران دی په خاصه توګه باندې الو چلته کې ورته کچالو ویل شي دا په ډیر لوی مقدار کې ته پټنونو حساب سره په پاکستان نه ته نو انداز په پنجاب کې خلکو پټي خښته وو په ایڈوانس کې اول نه پیسې ورکړې وي او وی هم اوس فریاد کا او یی چې موږ باندې دا پټي پات شو او دا لوګان چې کوم دی وسې څوک دلته کې نه اخلي همدارنګ چې کوم پاکستانی وګړي وو او کوم امپورټران دی دوی په افغانستان کې بیا د انګور او د انار او د مڼو چې کوم باغونه خښته او په اډوانس کې په میلیونونو روپۍ اغه ته جمع کړي وي د 2 روپۍ اغه غاړه ته پاتې دي د افغان سوداګر روپۍ د غاړه ته بند دي او بیا د افغان ترانزټ ریټ په مت کې دا افغان وګړو په میلیونونو ډالر چې کوم دی او پیسې دا په کراچۍ بندر د دوی مالونه ولاړ دی او دا روپۍ په پاکستانی بانکونو کې غیر دي نو دې ډېر لوی اثرات او دغه اثرات چې کوم دی ورستر بل زیاتګي او خلکو باندې اغیز زیاته شو
ډېر مننه شنوار صاحب کوربدان انصاری صاحب یوازې اقتصاد نه دا یوازې دا جنگ دانه چې انسانان وشتي نور هم ډیر اړخو نشته چې د جنگ لکبل متاثر کیږي مثلا ممکن د ډیرو خلکو زده کړی نیمګړی پاتې نن سبا ډیر شونځي باندې دوړو خوته روغتیاي امکانات کم شي بي چرته چې کلینیک واغ ممکن بند بي یا لدې ډاره چې مرمۍ پیونه لګی شي وس بند بي ته خو اغه د ریسی می خلک روغتیاي اسانتیاوی نه لري ترې محرومي شي که په دې نور اړخونو هم د جګړې خبري وکي شبوي مهرباني
مهرباني لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې دې جګړو د دوارو غاړو کلتوري ارزښتونو ته پراخ ځان د سوال د دوستۍ ورورګلوي او همکاري او پراخ هڅو ته ځان د سوال ترڅنګ روغتي سکتور ته دغه امنیتي سکتور د پراخو ګواښونو سره مخ دی. موږ او تاسو وینو دې خو افغانستان کې خو به دومره ډېرې ستونزې نه وي، مګر هلته په پېښور کې، په بلوچستان او نورو سیمو کې تر باجوړ او ګلګت بلتستان او چترال پورې بیا دې خوا تر وزیرستانونو دا د تیرا اکثره اورېدل کېږي چې د پولیسو چاونه یا مرکزونه د پریزونو لاندې راځي، سوځول کېږي او پولیس وژل کېږي، پوځي ادارې یا بنسټونه دغه سیده منځ ځي، او دا د دواړو غاړو کومه جګړه چې رامنځته شوې دوی هم په یو بل بریدونه کوي. د افغانستان د خانه د ډرون بریدونه واورېدل شو چې هلته ډېر مرکزونه ویشتي دي، هغوی چې کوم هوایي بمباری کوي افغانستان کې دلته هم پراخ زیانونه اړوي، چې لومړۍ برخه ننګرهار او پکتیکا کې د ملکی خلکو د عادتونو سبب شو او ډیر ټپیان شو، کلی او کورونه وران کړه، ورپسې په نظامی مرکزونو هم دغه سي بریدونه وشو او لا دغه لړۍ روانه ده. د دې ترڅنګ هغه نړیوالې اړیکې چې د سیمې په کچه متاثره شوي، لکه د ترانزیت سوداګرۍ مسله ده، د افغانستان د جنوبی آسیا سره د پاکستان د منځنۍ آسیا پر لور کوم ترانزیت سوداګرۍ وه، هغه پراخه متاثره شوي او لارې سره بدل شوي. د تورخم او نورو بندري سیمو بندرونه چې بند شوي دي، موږ وینو چې د افغانستان د سوداګرۍ مخ بل خوا وخته ډیر کې په منځري آسیا د اوس په ایران د غسی د چین او نورو ځایونو چې کومالونه افغانستان ته راځي، اوس د ایران د چابهار او بندر عباس لارې ډیر راځي، یا د منځني آسیا لارې د ریل د طریقه راځي، او د خوراکي توکو کم ډیره تکیه چې د پاکستان په طرف واغه هم اوس تقریبا بیخي اخوا وخته ده. موږ تحصیل ده چې افغانستان د پاکستان لپاره یو پرانیستی مارکیټ و، او د ترانزیت نه غیر یوازې افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو سوداګري د پاکستان کې ده. یو سروې چې په تیر جمهوریت په وخت کې شوی و، نږدې 1.2 میلیارد ډالر یوازې د افغان ناروغانو او د صحت د سکتور پاکستان، هندوستان او ایران او نورو سیمو ته، یعنی تلی د غمره پیسې چې دومره ناروغان تلی یا دوا درمل اخیستل کېده، چې په دې کې ډیره برخه پاکستان پورې تړلې وه. نو پاکستان په دې جګړه کې تر هر چا ډیر زیان کړی، د افغانستان د خوالارې پرانیستې دي، افغانستان نور ګاونډیان لري، یو نه دوه درې نه بلکې زیات، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او د هغې نه ماورا هخوا هیوادونه. خو پاکستان داسې هیواد دی چې د سونډ او سپیرکۍ نه په ایران کې خرڅېږي، نه یې بل ګاونډی هندوستان ترې اخلي، بلکې هر څه به یې چې په پوړیو او پاکټونو کې بند کړه هغه به په افغانستان کې پلورل کېده او دلته خریدار درلود. نو دا شینه اوس ټول بند شو، او دا د افغانستان د خلکو ته یو بل الهام هم ورکړو چې دلته اوس د صنعت او کرنې او مالدارۍ په برخه کې پراخې پانګونې وشوي. هغه مهاجرین چې دوی په زور راوست د مهاجرت لړۍ ته ډېره، یعنی لویه صدمه رسولې وه، دلته ډېر ظلمونه وکړه د پولیسو او نورو حکومتي ادارو، اوس هغوی راغله خپل وطن کې پانګونه وکړه. دغه یو پرمختګ دی د افغانستان دپاره چې هم افغانان بېرته را په کور شو، که د ایران نه او که د پاکستان نه، او د پرمختګ او د سوداګرۍ او دلته د پانګونې د صنعت تولید او هغه حرفي او یا مسلکونو کې چې دوی تخصص درلود، اوس په افغانستان کې په آرامه لګیا دي خپل کار کې. نور مهاجرینو ته بلنه ورکوو چې راشي په افغانستان کې، اوس لله الحمد فرصتونه شته دی د خپل وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي. خو یو لویه ستونزه چې دلته ده، هغه د امارت حکومت پورې ده همیش موږ پرې غږ کړی. هغه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار مسله ده چې په دې برخه کې سترې جفاوې کیږي. په دوی زموږ جدي غږ دی چې دې برخه کې د افغانستان خلکو ته نور سهولتونه او امکانات برابر کړي او پرېږدي چې د افغانستان لوڼې او خویندې په خپل کور زده کړې وکړي او دې ته مجبور نشي افغان کورنۍ چې ایران، پاکستان او یا نورو هیوادونو ته مهاجر شي را میلیارډونه افغانۍ یا ډالر له هیواد او بازو هیواد وزي کورنۍ او کترون هیواد وزي د څه لپاره چې هلته زده کړی وکړي. هیواد ته یو ستونزې پاتې کیږي دغه د هیله د هم ان شاء الله.
ډیره مننه انصاری صاحب. تلاش صاحب ک جګړه په همدې شکل سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوام وکړي، اقتصادي فشارونه به څومره زیات شي په افغانانو په تیر بیا چې اوس د ایران جګړه هم روانه ده؟ له پاکستان سره خو لارې ډیر وخت کیږي چې بندې دي او دا تشویش هم شته چې د ایران له لوري هم خصوصا د خوراکي موادو صادرات له ایران څخه افغانستان ته بيخي ودرېږي. که څه هم ویل کیږي چې لا هم دوام لري، لیکن قیمتونه اوس هم وای په کابل او نورو ښارونو کې لوړ شوي دي.
زه غواړم چې د زیانمن سیو محاسبه د اقتصاد په اساس باندې په دریو برخو وویشم. اوله برخه هغه خلک چې د ډیورن کرښه 100 کیلومتر مربع ساحه کې پراته دي، دا کدی غاړي ته دي او کای غاړي ته دي. د دوی عایداتي سرچینې دغه دوه بازارونه هم خدمات اخیستل هم خدمات ورکول. 100 کیلومتر مربع ساحه کې دا خلک چې لومړی درجه خلک دي، د دې جنگي جنگ نه ډېر سخت زیانمن دي. دوه طبقه خلک چې د 100 کیلومتر نه تر 1500 کیلومتر ساحه پورې لري پراته دي، دا خلک نیم جامعتي هغه منابع وتا یا هغه سرچینو تا یا هغه خدماتو ته لاسرسي لرای چې د بارډر سره یا د فرضي کرښه سره رفت آمد کوي او نیمه د ښار او طرف ته شي خدمات به او یا قرضه او تقاضا به د مرکزی بازارونو تر سره کېدل. دا دوه طبقه خلک دي. دریمه طبقه خلک هغه طبقه خلک دي چې لویو شهرونو ته ورنږدې دي او د ډیورن د کرښې د 1500 کیلومتر نه لري دي. دې باندې بیا د جنگي جنگ تاثیرات کړي دي، خو تاثیرات یې نسبتا اندک دي. اما په اوسط مهاله زه فکر کوم چې زیانمنترینه طبقه به دغه وي، په دې دلیل چې دا هم سرمایه دار دي او هم په مختلفو ساحو کې سرمایه گذاري کړې ده د صادراتو د تولید لپاره. کله چې تولید ودرېږي صادرات درېږي، کله چې صادرات او تولید دواړه ودرېدل بیکاری لوړېږي، کله چې بیکاری رامنځته شولا بیا نو مختلف جرمونه او جنایتونه او هرډلې او ټپلې رامنځته کیږي. دغه د چې بیا نظام سخت د ګواښ لاندې راځي. نو په دې اساس باندې دغه فرمول زه فکر کوم چې د افغانستان طرف ته هم د تطبیق وړ ده. اما افغانستان یو څو فرصتونه په دې کې ترلاسه کړل چې دغه فرصتونه ښه استفاده وکړه. زه فکر کوم چې هغه تکیاګای چې د جمهوریت په وخت کې پاکستان لږن ډیر راټیټ شو، یعنی د ساختمان په سکتور کې د پاکستان بدیل ایران وګرځیدای، د زراعت په سکتور کې د پاکستان بدیل ترکمنستان، قزاقستان او ایران وګرځیدای، د ادوی په سکتور کې یا د صحت په سکتور کې درته وایم بدیل 50% د ترکیه وګرځیدل او 50% د هند وګرځیدای او
50% تقریبا یو دایو ودونه لری دی او ګرانه تمامیشي. یعنی ته چې درمل له ترکیه راوړي یا ساختمانی وسایل له ترکمنستان راوړي تر کابل پورې یا له ایران راوړي، نسبت پاکستان ته فاصله ډیره دی. او
دا منم پلان مهاله کې د بازارونو د ثبات لپاره واقعا لږ مشکله ده. اما د وشت مهال لپاره هغه بازارونه څاروان صاحب چې په اقتصادي پالیسیو اصول او ستراتیژیو ولاړ وي هغه بیا د ګټې په د تاوان په ځای ګټه کوي. ولی تجار مطمئن کیږي چې موږ کله واردات کو او کله صادرات کو د بازار او د تخنیکی او د حقوقي مسایلو بلبوت څخه مشکل نه لري او ورو ورو د پراخېدو په حالت کې وي. اما کچیرته تاسو په یو هیواد کې چې لنډ وي ورته او په میلیونونه ډالر سرمایه گذاری کې وکړي او هغه اقتصادي ستراتیژي او اقتصادي ثبات ونه لري، په یاد ولرئ چې په اوږدمهاله کې او په منځمهاله کې تاسو په هغه پانګونه کې تاوان کړی دی، ګټه مو نه ده کړې.
خو وسته د ایران په برخه کې هم دا خبره صدق کوي، همدا مسله دی، همدا خبره په ایران په مورید کې هم صدق کوي، هلته هم ثبات نشته.
بله، ایران به یو جز وي، اما ترڅنګ چین، هند، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان ورسره د نفتو صادراتو هم افغانستان ته د روسیې د خوانه زیات شوي دي. ما تازه راپور واورېده یو موثق منبع نه چې په اسلام آباد کې، لاورپنډۍ کې، په کراچۍ کې او په سند کې، په دوه ایالتونو کې د نفتو بیه څو برابره لوړه شوې ده او اکثریت پاکستانیان د نفتو د بیه د لوړېدو له امله موټر او غټ خدمات ټول درول شوي. دا په دا معنی چې په نفتو کې پاکستان هم مطلقا لکه افغانستان یو وارداتي هیواد ده، چې کله یو وارداتي هیواد ده بدون د چین نه او بدون د عربي هیوادونو نه چې هغه هم ډیر ګران ورته تمامیږي، آیا پاکستان کولی شي چې نفت خپل خاورې ته انتقال کړي او یا بدون د نفت نه دی جنگ وکړه؟ زه فکر کوم چې دا ناممکنه ده. ولی تیاره هم نفت استعمالوي، ټانګ هم نفت استعمالوي، موټر هم نفت استعمالوي، او هر هغه څه چې تاسو وښی چې محرک وي متحرک وي هغه د نفت په واسطه باندې مخته ځي. نو دا جنگي ماشین زه فکر نه کوم چې پاکستان یو هفته نور هم جاری وساتلی شي. ولی د نفتو د قاطعیت د مشکل سره پاکستان مخامخ شوی ده. د دې بدیل څه و؟ د دې بدیل بهترین بدیل د افغانستان لاره، ترکمنستان، ایران، روسیه، د دوه هیوادونو نه بای افغانستان ترک له افغانستان خپل ټکس او مالیات د هغو تیلو نه ګرځول او دا به کلل د پېښور او د بولداک او غلام خان للارې نه پاکستان ته. د پاکستان اکثریت لوی ایالتونه به له دغه لارې نه په ترانزیتي لارې نه به د نفتو په اساس باندې تغذیه کېدل او خدمات به مختلف د پاکستان سیمو ته ورسول. اوس که اخوا دی وی چې موږ د واګي بندر ته ځو، فکر تاسو خپل فکر وکړئ چې نفت د سند لارې یا د دریاب لارې د سامیانه درته وي اما انتقال تقریبا 80% خطرات لري. ولی طوفانونه دي، قیودات دي، ځینې وخت کې مافیایي کړي رامنځته راوځي او نفت ډیر زر وور اخلي. خطرات د انتقال له یوې نقطې نه و بل نقطې ته څاروان څه ډیر غټ مصارف لري او ډیر ریسک یې ډیر لوړ ده.
بله قسم ډیر تل په دنیا کې دی او بول لري، یعنی د کشتیو کې انتقالي شي په ټولو دنیا کې تر ټولو زیات او ارزان هم دی.
اخو ګوري څاروان صاحب هغه اول بیمه لري، دویم قراردادونه لري، دریم امنیتی مسؤلیتونه ډیر پراخ دي، دریم ټکنالوژیکی مسؤلیتونه ډیر پراخ دي او ډیر امکانات په واټو ورکړل شوي دي. دې څلورو ته په کتو سره هغه په مسؤلیت توګه انتقالات کولای شي. اما د پاکستان او د افغانستان او د واګي د بندر او همدارنګه د افغانستان سره دا شرایط د نړۍ د شرایطو سره او د سعودي او د عربستان د شرایطو سره ډیر فرق کوي تر وینځي اخو.
بله،
نو
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامات اوسئ.
کوم چې
له شنواری صاحب څخه به دا وپښتو، شنواری صاحب خلک څه وایي حالت چې ولې د تیلو بیل وړه شوې ده او هاته وایي کم شوې دي، دا خبره سم ده؟
دا څه چې کله پرون دا اعلان شو چې یاره څخو شو 55 کلدار پاکستانه د حکومت ته لوبیا لوړ شو، نو هغه خو د شپې 200 بجو نه مخکې چې څومره پېټرول پمپونه په پاکستان کې او په پېښور کې پاغه دومره رش جوړ شو او چې هغه ډیر زیات رش پاغه باندې خلکو کوشش کړ چې دا د یو شپې مصارف ځان ته بچکا. خدا ډیر لوی شمیره ده 55 روپۍ په پاکستان کې او دوی عمدغه وجه خای چې کوم د ایران چې کومه جګړه ده د دې وجه چې کوم د یو دم د نرخونه وخته لو دې سره بیا نن سار نه په پیښور کې چې کوم ټیکسی ډرایوران ولیا دوی خپل به یو دم لوړ کړي یعنی یو عام کس وس نن سار نه چا نه شو کړی چې په یو ټیکسی موټر کې دوی تلی وای او خپل ضرورتونه پوره کړی وای نو دغه سه هر طرف ته د جګړو او د دغه واقعیاتو چکم دی اثرات دی رخورګي لګ لګ را نږدې کېږي خلکو ته کاغه مطلب دی چې د مربعو په شکل کې دی او پلوته نږدې خلک پاغه باندې لګي کورونه لګي دغه سه شیونو بیل وړګي نو دا ټول خطه باندې دی اثرات را روان دي
ډیر مننه سلامت اوسه انصاری صاحب تاسو څومره خوشبینه یاست چې په لاند وخت کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنۍ روانه جګړه پای ته ورسیږي فکر کوي چې دواړه خواوې د ته حاضر شوي دي چې جګړه د حل لار نه ده د مشکلاتو د حل لار نه ده بلکې باید خبري وشي
بلې لکه مخکې چې ما اشاره وکړه هغه وګړي هغه خلک او طرفونه چې جګړې زیانمن کړي او زیانمنوي هغه هم شي اشتیال لري چې جګړه نه وي سوله وي پرمختګ وي ترقی وي همکاري او تفاهم وي او د سوداګرۍ او نورو سکتورونو په برخه کې پراخ همکاري موجود وي لکه د تاریخ په اوږدو کې چې عام وګړو او سکتور ترمنځ و مګر هغه استخباراتي او نظامی کړه چې د هغوی ژوند جګړې پورې تړلې د هغوی ګټې د هغوی امتیازات د هغوی پرمختګونه او عیش و نوش د هغوی ویلاګانې
اوس څنګه به تاسو د اوسنیو شرایطو کې څومره امیدوار یاست چې جګړه به ژر ختم شي
دغه وایم تر څو چې د پاکستان شریف خلک د خپل استابلیشمنت په وړاندې راپور ته نه شو د دې استابلیشمنت پریز کې نو امریکای تمبولوي او د انګریز او د اسرائیل او امریکای او برېټانی په اشارو اتنونه او نصابي کوي دا د خپل شوم ازای مونتیر نشي د پاکستان د خلکو
لکن فکر نه کوي چې هغه هم ځنې غوښتنې لري ا دې غوښتنې مشروع نه دي
بالکل هغه خو مونږه تاسو وینو جګړه خو افغانانو نه ده تپلې جګړه د افغانستان د خوانه ده تپل شوی په خپل د پاکستان سیاسيون رهبران عام ولس او ټول پوهیږي هلته چې کومې جګړې دوی په خیبر پښتونخوا په بلوچستان او په نورو سیمو تپلې وي همدا شعارونه لاره او برکې د مدني ګوندونو ادرسونه نه د سیاسيون نه د عام سکتورونو او خلکو نه چې یې جو دهشتګردي هي اس کې پیچھے وردی هي دا کومه دهشتګردي او تروریزم چې روان دي د دې ترشا وردی یا دریشي ده د دې ترشا د پاوز بوت دي او د پاوز دریشي ده ستاسو باغ یو پولیس منصبدار یا چی په خبر کې چې په لوړ غږی ویلې چې موږ په حکومت غږ کوو چې موږ ته د پوزي موټرو د تالاشي اجازه راکړي زه بیا ټول ته د دې ډاډ ورکوم کچیر ته یو تروریست ولیدو یا یو ځکه چې اودن ولیدا بیا د راشي ماده په دروازه لی اعدام مې دکی هغه پولیس منصبدار مړ ژوندې وای ورکته تر اوسه پوري بیا چا هغه غوانه ورېدو نو د دینه معلومیږي د پاکستان پولیس د پاکستان عام خلک د پاکستان سوداګر مونږ او تاسو رسنۍ او ټول دنیا په دې پویږي چې دا یو کاروبار دی لکه څنګه چې هغه کچالو والا چې مشکې شنواری صاحب ذکر وکړو د پنجاب نه کچالو بارې منځنۍ آسیا افغانستان یا د پاکستان مختلفو برخو ته وړي دغه سي د پنجاب جنرالان د پنجاب کرنلان بارود باروي وسلې باروي واسکټونه باروي او د مرګ او د تباهي امکانات باروي او مختلفو سیمو ته لیږي هغه د قانوني هغه صنعتکاري د خلکو د ژوند لپاره کار کوي دا د خلکو د مرګ
لپاره صحیح یعنی تاسو امیدوار نه یاست چې په لاند وخت کې به جګړه ختم شي
هغه شی دغه کاروبار باندې سیدا په پیړیو پیړیو ختم نه شي
درست
د پاکستان د ایجاد نه تر نه پوري بلکې د انګريز د ایست انډیا کمپني د وخت نه د پنجاب رجمنت کاروبار همدا وو چې دوی د باجوړ د دیر د سواد د وزیرستان د بلوچستان د قندهار د ننګرهار او لوی پټیا خلک وژني تبای کی بربادی کی هماغه پروژې وسم ورسره دي هماغه د انګریز منسوبي دي هماغه د سی سی دي تفرقه چي جنگ کوي
ډیر مننه ډیر مننه یعنی تاسو امیدوارانه است او وګورم چې استاد تلاش څه نظر لري تلاش صاحب تاسو فکر کوي فکر نه کوي چې د تیرو لسو ورسو جګړو دوړو خو ته به دا ثابت کړی وي چې جګړه شش نه ده او باید خبرې وکړي او روغ وکړي
سروان صاحب بیا چیو پیړی جنگ ادامه وکړه بیا به سولې ترازو او سوله به کیږي هیڅ امکان نه لري چې جنگ ادامه پیدا کا او جنگ متاسفانه طبیعي رامنځته کوي په اقتصادي فرمول کې کوا چو اقتصادي فرمول یې دی وی ورځ جنگ برابر دی وی میاستې دی آبادی وخت نسی نو تاسو خپل فکر وکړئ ایو ورځ جنگ دی وی ورځ دی وی میاشت دی آبادی زحمت او پیسې او بودیجه او مصارف او ټول ټول سره ټول دا دومره وخت پی لګیږي په دې اساس باندې متاسفانه چې کاوس او یم چې دا جنگ پاکستان ولې پایل کو او دلایل څو دا مشتاسه ټول ته روښانه ده او ډیره واضح ده تقریبا په کلونو راځي په دې مسایلو باندې تفسیری کو او د هر څنه تر یو ډیر حد پورې خبر یو نو هدف دا ده چې زه هیله من دي چې اسلامي هیوادونه خصوصا عربستان سعودي او قطر په دې موضوع کې کوټلي ګامونه واخلي او د اسلامي امارت مشران او د پاکستان د پاوز مشر او یا مسول دي رئیس جمهوری راو غواړي میز د مذاکرې ته او ورته وی چې د نظامی لارې نه د حل لار نه ده بیا به هم خبرو ترازو او بیا به هم دا کډکیچونه په ډیپلوماټیکو روابطو اړیکو او اصول باندې به پالو او حل کوو نو په دې اساس باندې تاسو لمړی جګړه ودروي یو خو یو خو د روژې مبارکه میاشت ده د بل خوا د اسلامي نړۍ مفتی صاحب هم اعلان وکړ په صراحت سره چې د افغانستان او د پاکستان جګړه په اساسي برخو کې حرام ده دواړه یو مسلمان هیوادونه دي او د دې روژې مبارکې میاشتې په اساس باندې دوی باید خپل جګړه زر ودروي ولې په دې کې د ټولو اسلامي امت تاوان او زیان لیدل کیږي نو ترکیه قطر او عربستان سعودي کچیرته واقعا کوټلي ګامونه په دې موضوع کې واخلي زه باورمند یم چې د خبرو اترو لارې نه دا نظامی کړکیچ حل کېدل شي او که ادامه ورکړي متاسفانه چې لومړی د موږ اقتصادي محاسبات شي چې پاکستان به په ګوندو وي ولې څو اساسي دلایل ته کوي د برنامه وخت یې زه به اشاره وکم
بله مننه تلاش صاحب کور ودان فرهاد صاحب په پاکستان کې څوای خلک څومره دا په دې باندې خبري کیږي چې جګړه باید ختم شي ظاهرا خو د پاکستان پوزوي چې ترڅو دوی خپل هدفونو ته نوي رسیدلي یعنی طالبانو د دوی غوښتنې نه منلې تر هغه پورې دوی جګړه ته دوام ورکوي
دا څه چې په پاکستان کې چې بیا موږ ګورو کله نه دغه پولي تړل شوی او جګړه پیل شوی د دلته نه یوازې په خیبر ضلع کې بلکې په د خیبر پښتونخوا چې کوم ایالتي اسمبلی دا موږ ورته صوبایي اسمبلی او د پاکستان په قومي اسمبلی کې ځنې سیاسي ګوندونو مشرانو په دې باندې ډېر زور راوړی پوز نه په بیا بیا مطالبه کړي چې نور د جګړه بس کړي او دوی د پاکستان په حکومتي پالیسي باندې ډېر سخت نیوکې کړې دي او دلته کې درېو نه زیات احتجاجونه په تیرو څو ورځو کې وشول او په هغه کې عمده تنقید په دوی باندې وکړ چې په پولو باندې مطلب دی چې باډ لیا غزن تارونه ملګېدلې دي او بیا مطلب دی چې په وزن پروت دی او په بیا بیا دا تنقید پر شي چې بیا وسلوال د کومې رواوړي دي طرف ته چې دا مطلب دومره زیات چې پوسټونه او دغه کیمپونه او دا کراسکی او دین راوړي نو دوی ټوله پړه دی باندې وشو لکه هرڅو د پاکستان پوز بیا ای چې دا یو ډیر اوګد بارډر دی لیا پوله دا او دا ټول مطلب دی چې دمر پاسانه باندې نه کنټرول کوي نه سمبالږي خو به هر حال دلته کې غوګونه زیات دي او لګ لګ سره یو ځای کوي او د اختر نه پس چې کوم دی دلته کې چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دی غوی پریکړه کړې او دا ګواخ یې مور کړی چې موږ ته دا تجارتی لار خلاص نشي او د جګړه و نه درول شي نو موږ به تر اسلام آباد پورې مزو او الته کې به احتجاج کړو. مطلب دې طرف ته خو خبره روانه ده په خلکو کې دا غشته ده کې نه کېم دي او غوسه باندېم دي خو هغه اړخ ته که بیا موږ ګورو افغانستان لاړخه بیا داسې غږونه په مشکل مطلب دی چې اورېدل کېږي چې خلک راپورته شي عام ولس او سیاسي خلک او هغوی غوښتنه وکړه چې دا جګړه بس کړی. مثال په طور که تیره روژه کې هم که تاسو ته یاد دي دغه تورخم دروازه چې کوم دی څو ورځو لپاره دا تړل شوې وه هغې غاړې ته د افغان طالبانو چې کوم حکومت ته یې هغوی ځواکونو څه پوستې جوړولې بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل پوستو جوړولو نه په هغې ورځو کې هم سخته جګړه شوې وه او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله مو اوښتې وه تلفات هم اوښتې وو او دې باوجود دې ځاینا د قبایلو او بیا د چې کوم چیمبر آف کامرس دی لیا د تجارتونو صنعتونو خونو مشرانو او ځایي مشرانو سیاسي مشرانو دا ټول سره یو ځای شول او دوی تر جلال آباد او کابل پورې لاړل جرګه یې وکړه او دغه جرګې په نتیجه کې بیا مطلب ده چې افغانستان دا ډخه هم قومي مشران او سپینګیري دلته راغلل او یو خبره را جوړه شوه او ډېر پاسانه سره تیر کال بیا دا دروازه خلاصه شوه او هغه جګړه مودرېده. نو دا وارم دلته کې ځنې قومي مشرانو سیاسي خلکو اراده شته ده چې هغې طرف ته یو جرګه بوزي او بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل پردیم دا څو ورځې وړاندې ویلي دي چې دغسې یوه جرګه مهمه ده چې دا اول افغانستان ته لاړه شي او بیا دلته هغوی راشي او دغه وضعیت چې کوم دی نور ختم شي په پوله باندې چې کوم خوف ته کوم یاره ده ګولۍ راځي مرمۍ راځي نو په دې باندې دلته کې خبرې ډېر روانې دي.
بله ډېره مننه ډېره مننه شینواری صاحب. انصاری صاحب لکه څنګه چې شینواری صاحب وویل اخوا ته دغه صحت سي روانې دي یعنی اعتراضونه شوي دي چې ولې دا جګړه دوام لري ولې په افغانستان کې د جګړې خلاف داسې ته اقدام نکشي د خلکو له لوري ک خلک اجازه نه لري که څنګه؟
بلې دلته هم پرون پراخې مظاهرې شوې د جګړې خلاف او خصوصا د پاکستان د بریدونو خلاف چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې بمباری کوي. د افغانستان خصوصي سکتور او ولسي ادرسونه همیش هم در رسنیو لاری هم د ځینو مجالس لاری د آزاد
پور د خو یو اړخ ته شدي بمباروي خلاف یعنی د پاکستان خلاف مظاهره ده. آیا د مظاهره چې وګوري چې جنگ دی بس شي
همدغه د جګړې خلاف دغه دی او جنگ خو ما مخکې اشاره وکړه چې جنگ پیل چې چا کړی وي د هغې خلاف اکثر مظاهره کیږي. جګړه خو په خپله د پاکستان یا د پنجاب د دفاع وزیر په نامه څوک ناست دی خو خواجه آصف هغه په خپله اعلان وکړو په خوا یې نه اعلان شوې جګړه د افغانستان د خلکو په وړاندې درلوده اوس یې په خپله په صراحت اعلان وکړو چې زموږ پرانیستی جنگ دی او پرانیستی جنگ اعلان کوو د افغانستان په وړاندې د افغانستان د خلکو په وړاندې او دای ویلی و چې د روژې نه مخکې به حمله کوو روژې نه مخکې حمله وزنډېدې او بدبختانه چې د اسلام د شاعرو تقدس ته په نکتو ویلې ته په نهته دوی په روژې په مبارک میاشت کې د افغانستان په بیچاره خلکو بمباری او حمله شروع کړې. نو دې طرف حکومت باندې چې کوم فشارونه راځي دوی وایي چې جګړه موږ پیل نه ده پیل کړې چې کله هم افغانه جګړه بند شي بمباری بند شي او هغوی هغه خپلو ناکردو باندې پښیماني څرګنده کړي موږ جګړه نه لرو. او زموږ د پاکستان د خلکو نه هم همیش غوښتنه داوی پاره فهم کړی او سم چې د پاکستانی استابلیشمنت په لاسونو او خو کې نور باید زنجیرونه واچوي دوی عدالت تراکش کی دوی د خلکو
ډیر مننه انصاری صاحب کور ودان تلاش صاحب تاسو په دې اړه څه وایي څومره په دې برخه کې افغانانو عام خلکو اقدام کړی دی آیا دوی ل واکمن او طالبان غوښتي دي چې جګړه بس کی لخپلې خو
سروان صاحب زه فکر کوم چې د اسلامي امارت ویان مجاهد صاحب پرون هم خپل خبرو کې واضح څرګند کړل چې جګړه د حل لار نه ده پاکستان حکومت کا هر ډول اعتراض لري مستند دي دریم هوا ته پواکي ورکړي چالتہ د خبرو اترو لارونه یو هدف ته ورسیږو اما لبد امر پاکستان یو واضح او اشکار نظامی تجاوز په افغانستان باندې غوښت او د افغانستان له تاریخ هم به هم فکر کوم چې تری وډی را حدا پوری نه خبرو اله مندې ما چې دا اقتصادي فشارونه چې د محاسباتو په اساس چېړل کیږي پاکستان دې ته وادار کړی چې د ډیپلوماسي سیاسي خبرو لا اخا حکومت نه افغانستان هیواد ته پیشنهاد وکړي افغانستان هیواد یې اومني او یا افغانستان په ځلو ویلي دي چې موږ جګړه نه غواړو دا پاکستان د سي جګړه غواړي او په جګړه کې یو هم هدف ته نه رسیږي بلکه لابد دا موضوع څه به ترکیږي نو شبه داوی چې راځي مذاکرې میسته سره کینو او یو تفاهم ته سره ورسیږو او دا مختلف لارې دي په سیاسي مسایلو کې خو زه نه غواړم ولې دا مسلک نه ده چې په یو مسایلو کې
بحث
البته د ما مسلک اقتصاد ده نو هله می دا چې دواړه طرفه زیانمن کیږي او اکثریت زیانونه پاکستان ته اوري په دې خاطر چې تاسو به یو هفته بعد په پاکستان کې مظاهره په پاکستان کې مرخونه په پاکستان کې خدمات په پاکستان کې کسر دی بیلانس په پاکستان کې د تجارت کسر د خپل چړی او تحلیلوي تاسو به سم نتیجې ته ورسیږئ چې واقعا څو برابر د افغانستان پاکستان زیان کوي ولی امدا اوس په زورګونه فابریکې که هغه د ټیکی جوړول دي که هغه د دوا دي او که هغه د سیمنټو دي او که هغه د زراعتي موادو د پروسس دي په ټاپه ولاړ دي او تقریبا لکه نفر بیکار دي نو دا بیکاری خو به زغمل نشي نه بلې خو سعودي عربستان چین هند افغانستان دغه هیوادونو هم د پاکستانی کارګرو ژوندیا او مسلکي توپ هم نه د منلای او رات کړای د لبل خو ایم ای اف نړیوال هیوادونه او بانکونه هم پاکستان ته خپل پور نه ورکوي یوازې نه لار د پاکستان چی شه ده چې خپل نظامی وسایل په بل دریم هیواد لکه نایجیریا سومالیا سودان یونان په دغه هیوادونو باندې خرڅ کی هغه هم د ملي شو د امنیت شورا خلاف ولی هغه هیوادونه چې په داسې حالت کې وي نشي کولای چې د ملي شورا د امنیت د اساسنامې سره پراخ تجهیزات
ډېر مننه
هرته ولې هدف دا ده چې دا یو اقتصادي پروژه ده چې دوی هغه اخیری سټیپ ته رسیدلی دي چې موږ باید خپل نظامی تجهیزات باید خرڅ کوو خپل
ډېر مننه سلامت اوسئ استاد کور ودان سلامت اوسئ د اقتصاد پوهنسی استاد تاج محمد تلاش د چارو شنونکو صدیق منصور انصاری او د ازادي رادیو مشال رادیو خبریال فرهاد شنوار چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ لدرنو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري
نور ناشتا